خواهش ما از حکومتم اینه که امنیت خوبی در سراسر ولایت ما بگیرن.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. سر کې هم د دې سات خبرونه. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن څخه د هیواد په ځینو سیمو کې د درنو بارانونو او سیلونو د راوتلو اټکل کړی دی. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت پرون پر خپله ویب پاڼه په یوه بیان کې ویلي دي چې په پنجشیر، لوګر، میدان وردګو، غزنی، کونړ، لغمان، خوست، پکتیا، پکتیکا، زابل، کندهار او ځینو نورو ولایتونو کې د سختو بارانونو د اوبو د سطحې د لوړېدو او په نتیجه کې د سیلونو د راوتلو اټکل کیږي. په بیان کې راغلي چې دا حالت به د زمري یا اسد تر لسمې پورې دوام وکړي. په تیرو دو اونیو کې د سختو بارانونو، سیلیو او سیلونو په نتیجه کې لاویاو زیات کسان مړه او سلګونه نور ټپیان شول. په تیرو میاشتو کې په افغانستان کې سخت بارانونه وشول او په نتیجه کې سیلونه راووتل چې په بیلابیلو ولایتونو کې خلکو ته درانه انساني او مالی زیانونه واړول. د ملي مقاومت د جبهې په نوم د طالبانو مخالفه ډله ادعا کوي چې په هرات ولایت کې د طالبانو دوه جګپوړي مشران په یوه برید کې وژلي دي. د ډلې په یوه بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې د یکشنبې ورځې په سهار د اسلام کلا هرات د لوی لارې په اوږدو کې د پوځي عملیاتو پر مهال د طالبانو د سرحدي کنډک د درستیزوال موټر په نښه کړ. په بیان کې راغلي چې په دې برید کې د څلورمې سرحدي لوا د اووم کنډک درستیزوال نثار احمد عمری او د دې کنډک د ټولي مرستیال حافظ احسان الله حقانی وژل شوي. خپلواک سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم دا خبر په خپلواک ډول نشي تاییدولی. طالبان عموما د دې ادعاو په اړه تبصره نه کوي. ټاکل شوی چې د پاریس د اولمپیکي لوبو په دوام افغان جدوکار سمیم فیضزاده د خپل اتریشي سیال واچیدبور چاشویلی سره مخامخ شي. د لوبه سبا ماسپښین مهال په پام کې ده. ښاغلی فیضزاده د هغو شپږ افغان ورزشکارانو له ډلې دی چې د سګنی دوبي په اولمپیک لوبو کې ګډون کوي. له دې مخکې د شنبې په ورځ افغان بایسکل ځغلوونکی یولدوس هاشمي د څلور دیرسو لوبغاړو په منځ کې شپږویشتم مقام خپل کړ. د یولدوس خور فریبا هاشمي به د یکشنبې په ورځ د بایسکل ځغلولو په یوه بله سیالۍ کې ګډون وکړي. په سګنی اولمپیک کې دریو ښځینه او دریو نارینه و افغان لوبغاړو ګډون کړی. خو د طالبانو حکومت ویلي چې افغان ښځینه لوبغاړي په رسمیت نه پیژني. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې د ښځو پر سپورت بندیز لګولی دی. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. په ایران کې د ولسمشری د انتخاباتو پر مهال په اعدامونو کې له یوې لنډې وقفې وروسته تېر اونۍ یو ځل بیا پر لسګونه کسانو د اعدام حکم تطبیق شوی دی. په بهر کې ډیره د ایران د بشري حقونو د ډلو د راپورونو له مخې لږ تر لږه دیرش تنه بندیان چې د قتل او مخدره موادو د قاچاق په قضیو کې محکوم شوي وو د چنګاښ له دیرشمې د زمري یا اسد تر شپږمې نیټې پورې په بېلابېلو زندانونو کې اعدام شوي دي. د بشري حقونو فعالان وایي چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د اعدامونو په شمیر کې کموالی راغلی چې علت یې د ولسمشرۍ انتخابات ګڼل کیږي. د ایران د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د پارلمان اصلاح غوښتونکي غړی مسعود پزشکیان بریالی شو او پرون یې د لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي لخوا تر تایید وروسته رسما خپل کار پیل کړ. او د ترکیه پارلمان پرون د هغه قانون په اړه چې په د هیواد کې د میلیونونو کوڅه ډب وسپیو د مخنیوي سپارښتنه کوي بحث پیل کړ. د دې قانون مخالفان وایي چې د دې قانون تطبیق به د خورا ډېر وسپیو د اسانه مرګ سبب شي. په ترکیه کې د لیونی سپی د مواردو زیاتېدو په خاص ډول حکومت اندېښمن کړی دی. ولسمشر رجب طیب اردوغان د دې بحث له پیلېدو مخکې وویل ترکیه له داسې ستونزې سره مخامخ ده چې ساره یې د نړۍ په بل هیڅ متمدن هیواد کې نه لیدل کیږي. د حکومت د اټکل له مخې دا مهال په ترکیه کې شاوخوا څلور میلیونه کوڅه ډب سپی شته او په دې اړه د قانون لایحه چې د څو ورځو لپاره به بحثونه پرې وشي د ناروغو او هغو کوڅه ډبو سپیو وژنې ته اجازه ورکوي چې منفي چلند لري. همداراز دا لایحه سپارښتنه کوي چې د کورنیو سپیو د پرېښودو جریمه دې دیرس ځلې یعنې شپېته زره لیرې یا اتلس سوه ډالرو ته لوړه شي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې لکتر لګه دوه افغان میرمنې د امریکا د کانګرس غونډې ته د ښځو پر وضعیت معلومات ورکوي. طالبان یې استازیتوب نه مني خو د بشري حقونو د څار سازمان بیا وایي
Congress should be very honored to hear from both.
Congress باید ډیر وویاړي چې د وحیدې او مترا خبرې اوري. زه د افغان ښځو استاذ نه یم خو دا ویاړ لرم چې شپږ نیم کاله په افغانستان کې اوسېدل یم.
شاوخوا دوه اونۍ کېږي چې د تعرفې د لوړوالي له کبله پاکستان ته د افغان سوداګرو صادرات محدود شي.
ټول تاجران ته ورسره مخ دي. دغه دا تعرفه چې بیرته سابق حال ته رانشي تجارت بند نه کېږي. تجارت هر زمیندار د نقصان سره مخ دی.
په کورمه کې د شیعاګانو او سنیانو ترمنځ شخړه کې د اوربان خبر ورکړل شوی. ټول ټال 15 کسان پکې وژل شوي. افغانستان کې تیر کال د زیړي 15,000 پېښې ثبت شوي. ناروغان څه وایي؟ نور راپورونه هم شته. که د خپرونې تر پایه راسره پاتې شئ په دوهمه نیمایي کې د اوومې ورځې خپرونه هم له یاده مه باسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومنې. اوس هم راځو د ساعت د خبری ټولګه د سر راپورته. ټاکل شوی چې د سه شنبه په ورځ څلور میرمنې د امریکا د کانګرس یوې غونډې ته په افغانستان کې د ښځو د روان وضعیت په اړه څرګندونې وکړي. طالبان وایي چې دا میرمنې د افغان میرمنو استازیتوب نشي کولی. خو د بشري حقونو د څار په سازمان کې د ښځو د څانګې مرستیال هیدربار چې د غونډې ته بلل شوی وایي چې هیڅوک تر دې ښځو د افغان میرمنو غوره استازیتوب نشي کولی. نور له فریدې سیاله اورو.
د بشري حقونو د څار د سازمان د ښځو د برخې مرستیال مشره هیدربار وایي هغه ښځې چې سبا سه شنبه د امریکا د کانګرس د بشري حقونو کمیسیون ته بلل شوي څو په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه معلومات ورکړي هغه کسان دي چې د افغان ښځو له وضعیت سره تر ټولو نږدې پاتې شوي. کمه ده چې وحیده امیری هغه میرمن چې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد په اعتراضونو کې برخه اخیستې او د عفو د نړیوال سازمان د افغانستان د برخې څیړونکي میترا مهران به د کانګرس د بشري حقونو کمیسیون ته په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. همداراز د افغان ښځو نجونو بشري حقونو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي رینا میری او هیدربار چې په تیرو نږدې دریو کلونو کې بشري حقونو د څار سازمان له لوري د افغان ښځو ملاتړ غږ اوچت کړی هم د غونډې ته بلل شوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین پرون له طولونیز خصوصي تلویزیون سره په خبرو کې ویل هغه کسان چې د امریکا د کانګرس په غونډه کې ګډون کوي یا هلته څه وایي د افغانستان د ښځو استازولي نه کوي بلکې د په وینا د بشري حقونو تر شعار لاندې د خپلو شخصي او سیاسي اهدافو لپاره ګډون کوي. خغلی شاهین پر لویدیځو هیوادونو انتقاد وکړ چې د ښځو لپاره د روغتیایي تاسیساتو په جوړولو کې مرسته نه کوي خو د ده په ټکو یوازې د بشري حقونو شعارونه ورکوي. شاهین دا غونډه نمایشي وبلله خو د بشري حقونو د څار د سازمان د ښځو د برخې مرستیاله د نه مني. هیدربار بیګال ازادي راډیو سره په خبرو کې وحیده میری هغه اتله میرمنه وبلله شاید دې په ایناد اعتراضونو پر مهال خپل ژوند په خطر کې واچوه. امیری د مظاهرو پر مهال د طالبانو لخوا نیول شوی او د ځینو ادعاو له مخې په زندان کې شکنجه شوی وه. میرمن بار د میترا مهران په اړه هم وویل چې هغه د بشري حقونو پیژندل شوی څیړونکی ده او زیاته یې کړه چې کانګرس باید د دواړو په بللو وویاړي.
Congress should be very honored to hear from both Wahida and Mitra.
Congress باید ډیر وویاړي چې د وحیدې او میترا خبرې اوري. زه د افغان ښځو استاذ نه یم خو دا ویاړ لرم چې شپږ نیم کاله په افغانستان کې اوسېدل یم او لا اتلسو کلونو راهیسې د دې هیواد لپاره کار کوم. زه ویاړم چې د کانګرس دې کمیټې ته به د افغان ښځو په اړه د امریکا د حکومت د ناکامو او د راتلونکو مثبتو اقداماتو پر لارو چارو خبرې وکړم.
د امریکا د کانګرس د بشري حقونو کمیسیون مخکې ویلي و چې د 2020 کال لاګست میاشتې راهیسې په افغانستان کې د ښځو نجونو وضعیت ورځ تر بلې په جدي ډول خرابېدو خواته روان دی. د کمیسیون په یو بیان کې پر افغان ښځو نجونو د کار او زده کړو په برخه کې لګیدلو بندیزونو ته د اشارې په ترڅ کې ویلي و چې د سبانې غونډې ګډونوالې میرمنې به خپل د سترګو لیدلی حال بیان کړي. د ښځو نجونو د بشري حقونو د وضعیت په اړه به معلومات ورکړي او د راتلونکو اقداماتو لپاره به خپلې سپارښتنې کانګرس ته واوروي. د طالبان حکومت وروسته د امریکا په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې چې یو مهم دلیل یې د نجونو ښځو پر تعلیم او کار د دوی لخوا لګول شوي بندیزونه دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
شاوخوا دوه اونۍ کېږي چې افغان سوداګرو د تعرفې د لوړوالي له کبله پاکستان ته صادرات ډیر محدود کړي دي. د سوداګرۍ خونه وایي چې پاکستان پر ځینو صادراتي توکو 15 چنده تعرفې لوړې کړي چې د چارې افغان سوداګر او افغان کروندګر دواړه زیانمن کړي. تفصیل له سنا کاکړه اورو.
ډیر مشکلات دي، دغه موږ ته دومره لوړ مشکل دی وځي په سوروسته انګور او ځنګ.
رفیع الله په افغانستان کې د تازه میوه او سبزیجاتو یو له سوداګرو څخه دی چې له څو کلونو راهیسې د صادراتو کاروبار یې پر مخ وړي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان ته د صادراتو په بهیر کې په لپسې ستونزو دوی ډیر اندېښمن او زیانمن کړي دي.
زه د میوې تازه میوې تجارت کوم.
ټول تاجران ته ورسره مخ دي، دغه د تعرفه چې بیرته سابق حالت را نشي تجارت بند نه کیږي. تجارت د یو نیم ګاډی ځي په تور خم باندې وړي او دا خو ډیر کم تجارت ډیر نقصان سره مخ دي. هر تاجر ته نقصان سره مخ دي، هر زمیندار د نقصان سره مخ
دي. یوازې سوداګر د ننګونې سره مخ نه دي، بلکې یو شمېر کروندګر هم له دې مسلې اندېښمن دي او وایي سوداګر یې میوې او سبزیجات په مناسبه بیه نه پیری. د غزنی ولایت یو کروندګر حیات الله ازادي رادیو ته وویل
دا تومره تاثیر کړی دا چې دا موږ عادي خپل په دا امید نه لرو چې دا خپل میوه بازار ته راوړو. البته مارکیټ والا تجاران نه اخلي، سفرنام نه لرو، مجبور یو چې دا په 1300 ورکو، په 1000 ورکو، په 1000 ورکو.
دې موضوع پاکستانی سوداګر هم اندېښمن کړی دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو په ګډي خونه کې د پاکستانی سوداګرو مسؤل ضیاءالحق سرحدی وایي د پاکستان له خوا د ګمرکي تعرفو لوړېدل د دواړو هیوادونو سوداګرو ته زیان رسوي.
خپل حکومت ته وویلو کې بې دا مهرباني وکړي، دې باندې نظرثانی وکړ، دې سره د دواړو ملکونو کم تاجران دي هغه ته کروڑونو روپیا نقصان رسېدلې دي. تاسو دې باندې ټیکسونو کې اضافه وکړو، دا یقینا به د افغانستان حکومت هم دې خونه کم مالونه زی او موږ هم د مسؤلیت مالیات هغه به زیاده کړي او موږ لګیا یو خپل کوششونه کوو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی د مدیر پلاوی غړی خان جان الکوزی وای پاکستان ته د افغانستان د صادراتو په برخه کې ستونزې لا هم پر ځای دي.
کومه نوې خبره په تعرفه کې او په ټیکس کې نه رامنځته شوې د پاکستان د طرفه نه. بهر ډیر کند ډیر سست پرځند دوره زموږ 300-400 کانټینر په دې وخت کې تلل و زیات ډیر شي تلوي کانټینر پروسه د په خوا په شانته ده تر اوسه پورې کوم دا مشکل نه دی حل شوی.
ښاغلی الکوزی د جولای میاشتې په سم ازادي راډیو ته ویلي وو چې د پاکستان لخوا د تعرفو د لوړېدو له امله سوداګر دې تاړ شوي چې هغه وته د میوه او سبزیجاتو صادرات بند کړي. هغه زیاته کړې ده چې په ځینو مواردو کې د پاکستان ګمرکي تعرفې 15 برابره لوړې شوې دي. هڅه مو وکړه چې د دې ستونزې په اړه د طالبان حکومت د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د ویان عبدالسلام اخونزاده نظر مخلو، خو هغه د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان د افغانستان د میوه او سبزیجاتو د فصل پر رسېدو سره ګمرکي تعرفې لوړوي، بلکې په تیرو کلونو کې هم په بیلابیلو پلمو دغه هیواد ته د افغانستان د صادراتو په برخه کې ستونزې جوړې کړې دي چې سوداګرو ته یې ډېر مالي زیانونه اړولي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یی چې د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لاندو سپو او د مخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ 1290 سپو خبرونه لري. پر رادیو سربیره زموږ خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم اوریدلی شئ. د ویبپاڼه پته ده azadiradio.com. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي تیر کال په افغانستان کې د هپاتایټس یا زیړي زرګونه پیښې ثبت شوې. د دې وزارت د روغتیایي خدماتونو د وړاندې کولو مرستیال عبدالولي حقانی پرون په کابل کې د هپاتایټس یا د زیړي ناروغي د نړیوال ورځ په مناسبت په یو غونډه کې ویلي چې ډیر خلک د دې ناروغي په بی یا بڼې یا تور زیړي اخته دي چې دا تر ټولو تر نورو ډیره خطرناکه هم بلل کیږي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبان حکومت د عامی روغتیا وزارت وایي تیر کال په افغانستان کې شاوخوا 15,000 کسان په هپاتایټس یا زیړي ناروغي اخته شوي وو. د دې وزارت د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو موین عبدالولي حقانی نن د یک شنبه په ورځ د هپاتایټس د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو خبري غونډه کې اعلان وکړ چې په افغانستان کې په وروستۍ لسیزه کې د دغې ناروغۍ نږدې 1000 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. نوموړي کسان په افغانستان کې د زیړې ناروغۍ د پیښو شمېر مخ په کمېدو وباله، خو له نړیوالو روغتیایي سازمانونو یې وغوښتل چې په دې برخه کې همکاري وکړي. حقانی زیاته کړه چې دا مهال د افغانستان 14 ولایتونه د هپاتایټس د تشخیص او درملنې امکانات لري او 8 ولایتونو ته طبي خدمات وړاندې کیږي. هغه په دې ناروغۍ د اخته ناروغانو د تیر کال شمېرو په اړه زیاته کړه:
تیر کال په افغانستان کې د دې ناروغۍ شاوخوا 15,000 پیښو راپور ورکړل شوی دی، چې له دې جملې څخه 2,000 د هپاتایټس بی ناروغان او 1,500 د هپاتایټس سی ناروغان ثبت شوي دي.
پام دی حال کې یو شمېر افغانان وایي چې دوی یا د کورنۍ غړي د بې وزلۍ له امله د زیړې له منظمې درملنې بې برخې دي. د جلال آباد ښار اوسېدونکي مینه وایي چې په هپاتایټس ناروغۍ اخته ده او د درملنې توان یې نه لري. نوموړی ازادي راډیو ته وویل: همدارس نادیا چې د طالبان حکومت لخوا په سنگرتونونو له بندیز مخکې د یو سنگرتون څښتنه وه، ازادي راډیو ته وویل چې د هغې یو زده کوونکی په هپاتایټس اخته وه او د اقتصادي ستونزو له امله یې سمه درملنه نه ده شوې.
د افغانستان وضعیت ټولو ته معلوم دی، هیڅوک دومره پیسې نه لري چې ګرانې درملنې وکړي. دا نجلۍ همداسې پاتې ده، دا د ځیګر ستونزې سربیره پر دې چې بدن ته ورته زیان رسولی، د هغې روح او روان یې هم زیانمن کړی دی، ځکه چې هغه یوه ځوانه نجلۍ ده.
د طالبان حکومت د امیر روغتیا وزارت چارواکي بې ځای کېدل، کډوالۍ، بې وزلي، د نشه یي توکو کارول، د پچکارۍ ګډ استعمال، له معایناتو پرته د وینې ورکړه، د سلماني له وسایلو څخه په ګډه ګټه اخیستنه او غیر مسؤولانه خلکو بي کول په افغانستان کې د هپاتایټس ناروغۍ اصلي لاملونه بولي. بلخوا د سري ناروغیو متخصص ډاکټر فریدالله عمری وایي و ډوله ویروسونه د هپاتایټس لامل کېږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
دا مختلف عاملونه او اسباب لري چې اول تر شو خپل باندې ویروسونه چې په دې کې په عوام اصلاح چې موږ تاسو تور زیړی سپین زیړی 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 ورته وایو، دوهم دواوې کولای شي چې دغه زیړی رامنځته کړي، دریم ملي تر څنګ هغه کسان چې د الکول نه استفاده کوي دا زیړی رامنځته کیږي، څلورم هم معافیتي ناروغۍ دي، او پنځم هم درې تر څنګ صفراوي ناروغۍ دي، شپږم هم هغه ناروغۍ دي چې د مور څخه ماشوم ته په ولادي شکل باندې انتقال کړی زیړی رامنځته کوي.
هپاتایټس یو ساري ویروسي ناروغي د چې د ځیګر د التهابي کېدو لامل کېږي او وژونکي بلل کېږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي دا ناروغۍ په هرو دېرشو ثانیو کې یو کس وژني، خو ټینګار کوي چې دا سازمان هڅه کوي تر 2030 کاله پورې د هیوادونو په همکارۍ د دغې ناروغۍ ویروس له منځه یوسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو، د افغانستان مسلو ته بیرته راګرځو، خو اوس ورځو خیبر پختونخوا ته. د خیبر پختونخوا د کورمې ایجنسۍ چارواکي په سیمه کې د سنی او شیعه وسلوال ترمنځ له 15 ورځنۍ شخړې وروسته د اوربند خبر ورکوي. تفصیل احمد تکل درته لري.
د خیبر پختونخوا ایالت د کورمې ایجنسۍ سیمه ایزو چارواکو چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نمونه یې په راپور کې واخیستل شي، پرون ماښام د ازادۍ راډیو مشال څانګې ته وویل چې د دې سیمې د شیعه او سنی اوسیدونکو ترمنځ له خونړیو نښتو وروسته اوس دواړو خواوو پر اوربند موافقه کړې ده. دا شخړه د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ پیل شوه او د مشال راډیو د خبریال د راپور له مخې په ترڅ کې تر پرونۍ ورځې پورې 15 کسان وژل شوي او 168 تنه نور ټپیان دي. ټپیان د پاړچنار مرکزي روغتون ته لیږدول شوي دي. د مشال راډیو خبریال راپور راکوي چې د دواړو خواوو ترمنځ اوربند د هغې ولسي جرګې په منځګړتوب ټینګ شو چې د پاکستان د سیمه ییزو چارواکو په مرسته یې له تېرې پنجشنبې ورځې راهیسې د جګړې د پای ته رسولو هڅې پیل کړي دي. سیمه ییزو چارواکو مشال راډیو ته ویلي دي چې پر اوربند له موافقې سره سره د بوشهرې ښار پر لور دوه توغندي ویشتل شوي دي. دا همغه سیمه ده چې د ځمکې پر سر لانجه لومړی پکې پیل شوه. ویل کېږي چې اوس مهال د دې سیمې په شاوخوا کې د پاکستان امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. د دې جګړې له پیلېدو وروسته په سیمه کې د مخابراتي شبکو په فعالیت او انټرنیټي خدماتو کې ځنډ راغی، چې په نتیجه کې د جګړې د تلفاتو په اړه د دقیقو شمیرو ورکول هم ګران شول. د سیمې اوسیدونکو او ځایي چارواکو ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې د ځمکې پر سر دا شخړه لومړی ځل د بوشهرې د مدګي او ملیخیل سیمو د اوسیدونکو ترمنځ پیل شوه او وروسته د جګړې لمن شاوخوا کلیو ته پراخه شوه. د کورمه ایجنسی اړوند بو شهره هغه سیمه ده چې مخکې له دې هم څو ځلې د شیاګانو او سنیانو ترمنځ جګړې پکې شوې دي. په دې سیمه کې شیاګان او سنیان یو ځای اوسیږي او کله ناکله د دوی ترمنځ د ځمکې د مالکیت پر سر نښتې په فرقه یي جګړو بدلیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د نورستان اوسیدونکو وایي تیرو بارانونو او سیلابونو یې ویالې سربندونه او کرنیز ځمکې ویجاړې کړې، خو تر اوسه ورسره مرسته نه ده شوې. نور لره هلان وری اورو.
دا د لویدیز نورستان د منډول ولسوالۍ د بانډول درې په خوړ کې د رڼو بهیدونکو اوبو شور دی. دلته د څو کلیو په لسګونه ځوانان، سپینګیري او زلمیان لګیا دي سیلاب وړې سربند جوړوي. څوک د سیړې او څانګې را ماتوي، څوک تیږې را ټولوي او څوک لګی دي همدا څانګې او تیږې په سربند کېږدي او اوبه ویلې ته خیژوي. د همدې خلکو مشر فقیر محمد لستوني او پینسی را بډوهلي لون خشت له سربند را پورته شوې او له چارواکو ګیلې کوي.
د خدای لپاره موږ چاته غږ وکړو؟ زموږ د فریاد او غږ اورېدو مرجع چیرته ده؟ موږ تباه او برباد شو، څوک مو پوښتنه نه کوي. په زراعتي ځمکو کې مو اوس شین بهیږي. موږ په تمه وو چې ولسوال صاحب، قومندان صاحب او کومبل چارواکی به راشي، خو یو هم رانغی. دغو صاحبانو حتی خپل یو استازی هم راونه لیږه. د خدای لپاره تاسو زموږ واکمنان نه یاستئ، موږ ستاسو رعیت نه یو. یو ورځ به حتما لوی څښتن له تاسو څخه زموږ د غریب ولس پوښتنه وکړي.
هغه به ټولو اړوندو ادارو ته مو خبر ورکړ، هیڅ چا مو پوښتنه ونه کړه. له هغوی ناهیلي شو او اوس مو خپل د سربند او ویلو جوړولو ته مټي رانغښتي دي. د دواب ولسوالۍ اوسیدونکي 45 کلن نعمت الله خپل غبرګ لاسونه په تشو کې یخي. په هغه پټو کې ولاړ دی چې دوه اونۍ وړاندې پکې څڼه او بامبل شوي جوار ولاړو، خو اوس ترې سیلاب خوړ جوړ کړي او اوبه پکې روانې دي. نعمت الله راته ویل سیلاب ورته په دوه جیربه ځمکه ولاړ کښت او له میوو ډک بڼ په خړو اوبو لاهو کړی دی.
تقریبا دو جیریب زمین زراعتي و یک چند درخت باغ و باغچه
شدیدو بارانونو، توپان، ګلۍ او سیلاب یوازې په لویدیز نورستان کې بزګران او بڼوال نه دي زیانمن کړي، بلکې د یاد ولایت زیاتې نورې برخې هم ځپلې دي. د واما ولسوالۍ اوسیدونکي نور محمد ازادي راډیو ته وویل
سختو بارانونو او طبیعي آفتونو له وجې نورستان غریب او بیچاره ولسونه له سختو ستونزو او مشکلاتو سره مخ شوي دي. کانالونه، سړکونه، پلچکونه او استنادي دیوالونه تخریب او نیمه تخریب شوي دي.
د ځایي بزګرانو په وینا په تیرو 20 کالو پریمانه مرستو کې د دوی ویلي او سربندونه هماغه شان وران ویجاړ پراته دي. نوري ولسونه په جوړولو او ورته پاشر کولو ستړي شول. دوی ټول په یو خوله له واکمنو طالبانو او مرستندوی مؤسسو د همکارۍ غوښتنه کوي. هڅه مو وکړه چې د نورستانیو بزګرانو د یادو شکایتونو او غوښتنې په اړه د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست له چارواکو ځواب ترلاسه کړو، خو د پرله پسې اړیکو نیولو سره پرې بریالي نه شو. د یادونې ده چې وروستۍ وروختونو په ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان کې له 500 زیات کسان وژلي او نږدې 400 ټپیان کړي. په زیات شمیر کې پلونه، سرکونه، کانالونه، سربندونه او په سلګونو کورونه ړنګ کړي او لا هم د نورو شدیدو بارانونو او سیلابونو اټکلونه کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوریدونکو ته د سات خبري ټولګي د پاشي بوته نګدي شوی او وړاندې درته د ومی ورځ پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دی. خو روستای راپور اخلو میدان وردګو ولایت څخه په لومړي ځل هند ته د زردالو او ګیلاسو صادرات پیل شول. نور بل شریف الله شرافت وورو.
زه د افغانستان دپاره یو لاسته راوړنه بولم د زراعت په برخه کې.
دا د میدان وردګو ولایت یو بڼوال او بزګر رحمان ګلو چې هند هیواد ته یې د دغه ولایت د میوو په صادراتو خوشحالي څرګندول. دی وایي
زه د افغانستان دپاره یو لاسته راوړنه بولم د زراعت په برخه کې او دا یو ډېر نیک کار سره مثبت کار سره که دغسې نور هم موږ نورو هیوادو ته دغسې صادرات ولرو نو دا به د موږ دپاره ډېر بهترینه کار وي. اسلامي امارت نه غوښتنه دا ده چې زموږ د بزګرانو دپاره او هغه کسانو دپاره چې زحمت باسي فارمونه کوي او باغونه کې زحمت وباسي د هغو دپاره مناسب جهاني بازارونه پیدا کړي تر څو پورې زموږ هیوادوال هغه کوم زحمت چې وباسي هغه ثمره په لاس راوړي.
محمد ولی بیا هم د دغه ولایت یو بل بزګر دی چې دی هم ورته احساس لري.
صادرات هم داسې خارج ته شي مثلا د شیب د خور غریب دپاره ښه قیمت پیدا کړو او خو یا پاکستان ته یا بلې خواته په نینګای قیمت د بوس په باید تلل اوس به انشاءالله دا د ټولو دپاره د ډېر غټ افتخار دی انشاءالله چې د تجار دپاره د مچوان دپاره د حاصلاتو والا دپاره ټولو ته دغه انشاءالله نیکبختي ده. انشاءالله خدای پاک دا نظم توپی کار کړي انشاءالله ده. الحمدلله ده.
په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداری رئیس ادریس حنیفی وایي دوی په لومړي ځل هند هیواد ته د زردالو او ګیلاسو صادرات پیل کړي دي. نوموړي وایي له دې وړاندې دغه ولایت حاصلات ګاونډي هیواد پاکستان ته انتقالېدلی چې اکثره وخت به بزګرانو په کښې کې کمه ګټه او آن کله کله تاوان کاوه.
په میدان وردګو ولایت کې لله الحمد سخت کال د میوو حاصلات نسبت نورو کلونو ته ډیر ښه دي. اوس سخت کال لله الحمد دا لومړی ځل ده چې له میدان وردګو ولایت څخه د هند هیواد ته د زردالو او ګیلاسو صادرات موږ له میدان وردګو ولایت څخه لرو او دا پروسه یې تازه شروع شوې ده. مخکې خو پاکستان هیواد ته صادرېدل او دا لومړی ځل ده چې هند ته صادرېږي.
میدان وردګ ولایت په مړو زردالو او ګیلاس مشهوره ولایت دی. که څه هم ځایي بڼوال او بزګران هند ته د دې د حاصلاتو په لېږ خوښ دي خو له دې ټولو سره سره دوی د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست له مسؤلینو غواړي چې د نباتي ناروغیو د مخنیوي په برخه کې دې ورسره همکاري وکړي. بڼوال او بزګر نظرګل چې د میدان وردګو ولایت اوسېدونکی دی وایي
موږ په دې باره کې موږ له دولت یو دا توقع لرو چې دې دا د زراعت په بخش کې د امراضو د دواو په حساب باندې د کودو په حساب باندې د دې ته خلکو ته دا ټریننګ ورکړي چې کوم وخت کې تاسو کومې دواو استعمال کوي یا کود په کوم وخت کې استعمال کوي.
د یادونې وړ ده چې هند ته له میدان وردګو ولایت څخه د زردالو او ګیلاس حاصلات پر داسې مهال ځي چې د پاکستان حکومت خپل هیواد ته د افغانستان د تازه میوو او سبزیجاتو په صادراتو باندې تعرفې لوړې کړې دي. پاکستان هر کال د تازه میوو او سبزیجاتو په وخت کې په بېلابېلو پلمو او دلایلو له افغانستان سره خپلې پولې تړي او د صادراتو مخه یې نیسي چې له امله یې افغان سوداګرو او کروندګرو ته ډېر زیانونه اوړي.
تاسو له پیغامونو
سلامونه. زه حبیب الرحمن زوک بیا هم تاسو ته میسیج پیردم د ایران هیواد د ایج د شاره څخه. دا زما پیغام ته افغانستان تر مسؤول حکومت پورې ورورسوي. تاسو باور وکړئ چې دلته زموږ پاسپورټونه سیرل کیږي، دلته زموږ یوه خبره نه منل کیږي، دلته چې یو افغانۍ بد کار وکړي په بدل کې سل افغانان نور ځورول کیږي. خدای ته وګورئ، دا زموږ میسیج تر مسؤولینو پورې ورورسوي. په بل هیواد کې یو بل هیواد سره داسې کار وشي هغه ژر تر ژره خپل د هیواد د وګړي غم وخوري. موږ سره دلته څه کوم ظلمونه شروع دي، زموږ حکومت هېڅ موږ غم نه خوري، په کڅه کې مولانه دی. خپل پر حکومت باندې دا غږ کوو چې زموږ غم وخوره په ایران کې، ته مو حکومت یې په تا باندې ویاړو. نو هیله کوم دا زما پیغام تر مسلمانانو پورې ورسوي.
سلام آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته. په افغانستان کې د بحران یا مشکلاتو څخه یوازنۍ لاره انتخابات دي یا لوی جرګه ده. موږ طالبانو څخه غوښتنه کوو چې یا لوی جرګه دایره کړي یا انتخاباتو ته زمینه برابره کړي تر څو چې د دې بحران او د دې اقتصادي مشکلاتو څخه او فقر او غربت څخه مو ووځو. افغانستان خلک او ولس په خپل سرنوشت وټاکي.
السلام علیکم د افغانستان ټول اولس هاذا خاص مجاهدینو ته مې دا پیغام دی چې دا حکومت بیرته زړو عسکرو ته ورپرېږدي، زاړه عسکر بیرته پر راوغواړي، رایه ولې کښېنوي؟ تاسو ټوله بیرته ولاړ سئ خپلو مدرسو له سبقانو ته، دین کې اسلام پر مخ کوي، په دا رقم تاسو اسلام پر مخ نه سئ بیولی چې هم حکومت کوي هم اسلام پر مخ بیاست.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.